رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. در منوریدن کو السلام علیکم، ز شافیا سرداریم. دا دې د امریکا جغ آشنا رادیو ما شاملې خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی تاسو په مخ کې د خبرونو لندېسته.
نن په جده کې د درې دیشو اسلامي هوادونو د سلونه د زیاتو دینی عالمانو غونډه پیل شوه. جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ نن بلجیم ته ولاړ، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو په غړو هوادونو انتخاب کړی دی.
تر نوریدونکو د خبرونو څخه وروسته پر پوټونه کې دا حمله روچه په کندوز کې د ورستی اوربان څخه پاس زیات شمیر وسلوالو طالبانو له جنگ څخه لاس اخیستی.
طالبان واقع چې مونږ هلته ورسره غږیږو، طالبان هم له جګړې نه ډېر د سر دی او غواړي چې مثلا دغه یو شرط اثري سوله راسي.
د لوګر په ولایت کې ناپیژندو وسلوالو د نجونو او هلکانو یو ښوونځي ته اور اچولی.
نو که چیرې طالبان او دولت یو له بل نه غواړي چې غچ واخلي، دای خلاره نه ده چې له ښوونځیو سره جګړه وکړي.
تر نوریدونکو په دې خبرونه کې په بروکسل کې د ناټو د عالي غونډې په اړه مرکه هم لرو، خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. نن په جده کې د درې دیش اسلامي هوادونو د سلونه د زیاتو دینی عالمانو غونډه پیل شوه. د افغانستان حکومت تمه لري چې د دې کانفرنس برخوال به په وسلوالو طالبانو باندې د سولې د خبرو د پیل کولو او د اوربند کولو غږ وکړي. د سولې د شورا غړي قیام الدین کشاف داسې وویل:
امیدوار یو دی نه هغه جانب مقابل خلک هم مسلمانان دي، هغه به انشاءالله د قرآن دی غږ ته او د رسول الله د حدیث دی غږ ته غوږ ونیسي، په داسې حال کې چې دا غږ د لومړي ځل لپاره د حرمینو شریفین د اطرافو نه پورته کیږي.
طالبانو په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو د غونډې په حق لنن په اعلامیه کې ویلي دي چې افغان ولس د سعودي عربستان د چارواکو او علماو نه دا هیله نه لري چې دوی به د اسلام او کفر ترمنځ جنگ کې د امریکایي متجاوزینو اړخ وننیسي. ټاکل شوی ده چې په سعودي عربستان کې د افغانستان د سولې په حق له دویمه غونډه سبا په مکه مکرمه کې وشي. د جلال آباد د خار پښپګم ناحیه کې د امنیتي قواو په یو پوسټه باندې په ځانمرګي برید کې لس کس وژل شوې دي. د ننګرهار د والی نتاقت الله خوګیانی ویلي:
پلیز ځانمرګي پریدګر چې د پلټن یو مرکز ته چیرما 14 ځان لور کړی ده. په دې پیښه کې متاسفانه لس ملکی وګړي دا شهیدان شوي دي، او همداراز دوه زموږ د ملي امنیت کارکوونکي هم په دې پیښه کې شهیدان شوي چې ټول شهیدان دورس دي، او 15 نور چې درې پکې امنیتي منصوبین دي او دوه ملکي وګړي دا ټپیان شوي دي.
د دې پیښې له امله په سیمه کې اور لګېدلې دی او ګڼو موټرو اور اخیستې دی. تر اوسه هیڅ وسلوالې ډلې د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستې. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په عالي غونډه کې د ګډون لپاره نن بلجیم ته ولاړ. د ناټو عالي غونډه د جولای په 10مه، 11مه او 12مه د بلجیم د بروکسل په ښار کې جوړیږي. د ارګ د نطاق مرستیال شاه حسین مرتضوی خبریالانو ته ویلي دي چې د جمهور رئیس غنی به سبا د ناټو د غړو هیوادونو د مشرانو سره وګوري او د پنځشنبه په ورځ به د ناټو عالي غونډې ته وینا وکړي. د افغانستان د جمهوری ریاست دویم رسیال سرور دانش چې د ترکیې د جمهور رئیس د لوړې په مراسمو کې د ګډون لپاره انقرې ته تللې، د جمهوری ریاست د اول مرسیال جنرال عبدالرشید دوستم سره یې کتلې دي. د افغانستان د وضعیت په حق لغه کېدلې ده. د جمهوری ریاست د دویم رسیال د دفتر نه په خبرو شوی بیان کې ویل شوی دي چې د لیدنې په محل د افغانستان حکومت دغه دوه لوړ رتبه چارواکو د افغانستان د قومونو ترمنځ په یووالي او د مختلفو مسایلو د حل لپاره په مخامخ خبرو ټینګار کړی دی. د افغانستان په شمال کې د جنبش اسلامي د ګوند پلویانو د اعتراضونو په اتم ورځ د اعتراضونو دغه لړۍ نن مرکزی ولایت بامیانو ته هم غځېدلې ده. لاریون کوونکو د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره د ترکیې نه افغانستان ته د جنرال عبدالرشید دوستم په ستنولو او د قومندان نظام الدین قیصری په خوشی کولو ټینګار کړی دی. په بلخ، جوزجان، سرپل، فاریاب او د بدخشان په ولایتونو کې اعتراضونه پیل شوي وو او نن د جنبش پلویانو د بامیانو په ولایت کې هم لاریون وکړ. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرون یو پریکړه تصویب کړه چې د جګړو او شخړو په وخت کې د ماشومانو د حفاظت، د هغوی د حقوقو او پیاوړي کولو رعایت او همدارنګه د سولې هڅو ته د دوام د ورکولو لپاره یو پلان جوړ کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ یو ځل بیا د ناتو په غړو هیوادونو باندې انتقاد کړی دی چې د دې سازمان سره په کافي اندازه همکاري نه کوي. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د ناتو په غړو په داسې حال کې درګرد اعتراضونه کوي چې د دې سازمان په عالی غونډه کې د ګډون لپاره تلولو ته تیاری نیسي. ترامپ نن سهار په ټویټر کې لیکلی دی چې امریکا د دې سازمان د نورو غړو ملکونو څخه ډیر زیات وخت د هیوادونو په حفاظت او ساتنې لګوي او دا د امریکا د مالیا ورکوونکو په حق کې ظلم دی. د دې څخه علاوه امریکا د اروپایي اتحادیې سره په تجارت کې یو سلو یو پنځوس میلیارد ډالر تاوان کوي. شافیه سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیونه د نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوي. د برتانی صدر اعظم خپل نزدې متحد جریمی هینټ د بارنۍ چارو د نوي وزیر په صفت ټاکلې ده. پخوانی وزیر بوریس جانسن له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وټلو په سر د اختلافونو لوجې د دوشنبه په ورځ استعفا وکړه. جریمی هینټ پخوا د امیر روغتیا وزیر او له اروپایي ټولنې نه د برتانی د وټلو کلک مخالف وو، خو اوس دی وایي چې نظر بدل شوی دی. نوی وزیر ژمنه کړې ده چې د صدر اعظم تریسا می تر څنګ به له اروپا څخه برتانی د وټلو بهیر تعقیب کاندي. عیني شاهدان وایي د فوټبال د زلمیو د ټیم لسم غړي په تایلند کې د هغه قسم سره ایستل شوی دی چې د سیلاو لامل ترې د وټلو لار بندوه. نن سیشن به درېمه پر لپسې ورځ ده چې د 200 تن فوټبالرانو او د هغوی د روزونکو د ژغورلو لپاره هڅې ادامه لري. دوی د سباندې دو هفته رئیس په تاملنګ نوم اسمس کې بند پاتې دي. د ایچ آی وی د ویروس په ضد په مبارزه کې چې د ایډز د مرض سبب کیږي هیلمندی پیدا شوې ده. یو نوی واکسین چې په 300 کسانو باندې په امتحاني ډول ازمویل کیږي د ایډز د ویروس په مقابل کې د دې کسانو د وجود مقاومت زیات کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان د رپورت له قراره قریب 8 میلیونه خلک د ایډز ویروس لري. یو اشاریه 8 میلیونه خلک نوی په دې ویروس اخته شوی دي او هر کال 1 میلیون د ایډز نمري. د هغه څو ایرانۍ او ډمو د نیول کېدو په اړه کې تازه جزئیات خبر شوی دي چې په سوشل میډیا کې د خپلو نڅاګانو ویډیوګان خبرې کړې وي. په سوشل میډیا کې د دې ډمو گرفتاری غوغا جوړه کړې ده. یو مشمخ کې مقاماتو مدی حجاري او دوه نور ځوانې خزي چې د نسا ویډیوګان په انستګرام کې خبرې کړې وي ونیولې. شپکسا وزره خلکو په انستګرام کې د تهران د اوسیدونکو 19 کلنې حجابري ویډیوګانې کتلې. د دوه نورو خزو ویډیوګانې لسګونو زره خلکو په یوټیوب کې کتلې. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د روانو سیالیو په لړ کې نن په نیمه پایلو کې فرانسا د بلجیم سره مسابقه کوي. لوبه د افغانستان په وخت شپې په 19 بجو شروع کیږي. دا د 1988 کال وروسته اول ځل دی چې فرانسا د بلجیم سره فائنل وبخي رقابتي لوبه کوي. د نن ورځې د لوبي غټونکې فائنل لوبه ته وزي او د کرویشیا یا برتانی سره به د جام د غټلو لپاره مسابقه وکي. د فیفا د سیالیو فائنل لوبه د جولای په 15 د ماسکاو په ښار کې کیږي. د سیمه او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استدیونه واوریدل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې موږ د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو، خو لومړی به راسو د رپورټ چې د ننګرهار د ولایت چارواکي وایي چې د جلال آباد د ښار پښپژمه ناحیه کې د خالص فامیلیو په سیمه کې د امنیتي ځواکونو د پلټنې پر یوې پوستې ځانمرګۍ برید سوی، لس کسان پکې وژل سوي دي چې اته یې ملکیان دي. نور حال زموږ د خبریال ذبیح الله غازی په رپورټ کې واوري.
ځانمرګې برید د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې په خالص پاملو سیمه کې پر هغو حکومتي عسکرو شوی چې د سرک پر سرې موټرې پلټلې. پېښه نن سهار څه کم لس بجې شوې. د ننګرهار د والي ویانت الله خوګیاڼی وایي په دغه پېښه کې دولس کسان وژل شوي او څلور نور زخمیان دي.
د پلي ځانمرګې بریدګر چې د پلټنې یو مرکز ته څیرمه چودنه ځان له ورکړې ده. په دې پېښه کې متاسفانه لس ملکي وګړي د شهیدان شوي دي، او همداراز دوه زموږ د ملي امنیت کارکوونکي هم په دې پېښه کې شهیدان شوي چې ټول شهیدان دولس دي، او پنځه نور چې درې پکې امنیتي منصوبین دي او دوه ملکي وګړي دا ټپیان شوي دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامول وایي دولس جسدونه او څلور ټپیانې روغتون ته وروړل شوي چې یو ټپي مرګونی دی. په دغه پیخه کې ډیر مرګ جوړل په موټرو کې د اور لګیدو په وجه شوی. ډیر کسان په هغو موټرو کې سوځیدل چې د تالاشۍ لپاره کتر شوی وو. عیني شاهدان وایي پیخه کې ډیر مرګ جوړل غریب کارو خلکو ته اوختي او د اکثر مړی سوځیدل دي.
د دې په منشي ما تاسو نه نه می بجې بوي چې یو دم درس شو او درس سره پته ونه لګیدا. دې طرف ته چرا منډه کړه، بس اور لګیدل او بد حال جوړو او د قانونو دی اور خشته او غو
دا پتیر یو میاش کې دریم ځانمرګ برید چې په جلال آباد کې کیږي او تر یو نیم سلو ډیرو کسانو ته مرګ جوړ لاړولې. د نننی برید مسولیت تر اوسه کومې وسلوالې ډلې نه دی منلې، خو پر سیکانو او د اوربند په ورځو کې د ولایت مقام مخې ته د شو ځانمرګو بریدونو پړه داعش ډلې منلې وه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
درنو ریدونکو، په بروکسل کې د ناټو د عالی غونډې په اړه به مرکه لږ وروسته واوري، خو اوس به راسو دې ته چې نن د سعودي عربستان د جدې په ښار کې د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د نړۍ د عالمانو غونډه پیل شوه. د افغانستان د عالمانو د شورا مشر مولوي قیام الدین کشاف وایي چې د غونډې برخوالو توافق کړی چې د افغانستان جګړه توجه نه لري. د دې خبر نور تفصیل په جده کې د امریکا ژغ له خبریال رحیم ګل څاروان څخه واوري.
دا ځل د سعودي عربستان د جدي ښار د افغانستان د سولې په تړاو د بحث کوربه دی. د اسلامي هیوادونو د دینی عالمانو دا غونډه د افغانستان حکومت د لس کلن زیار پایله ده. د دوه دېرش هیوادونو سل دینی عالمان نن د سعودي عربستان په جدي ښار کې راغونډ شوي وو او د افغانستان د سولې او امن په تړاو یې له دیني لحاظه بحثونه کول. دا کانفرانس د اسلامي هیوادونو د کانفرانس له لوري دایر شوی و. د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کانفرانس مشر له دیني علماو وغوښتل چې د افغانستان سولې ته کار وکړي. هغه امریکا غږ ته وویل چې له طالبانو واړی ترڅو د سولې مذاکرات پیل کړي.
راشئ، د خبرو میز ته راشئ، کښېنئ او خپلې غوښتنې مطرح کړئ. جوړجاړی له هر لوري پکار دی.
د حرمینو امام هم د سولې خبره تکرار کړه. د جګړې له ښکېلو غاړو یې د سولې د مذاکراتو غوښتنه وکړه.
زه په ټولو افغاني اړخونو غږ کوم چې راشي سوله وکړي، ځکه مؤمنان په خپلو کې سره ورونه دي.
افغانو عالمانو له دې کانفرانس مشخصې غوښتنې درلودې.
دا کانفرانس باید له دواړو خواو څخه د اوربند پلي کېدو او مخامخ مذاکراتو د پیل غوښتنه وکړي. په دې کانفرانس کې له ګډون کوونکو علماو باید یو هیئت تعین شي چې طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي. د سعودي پاچا سلمان بن عبدالعزیز دی طالبان حرمینو ته دعوت کړي.
دینی علماو دا کانفرانس مهم باله.
امیدواری له دینا جانب مقابل خلک هم مسلمانان دي، هغه به انشاءالله د قرآن دی غږ ته او د رسول الله د حدیث دی غږ ته غوږ ونیسي. په داسې حال کې چې دا غږ د لومړي ځل لپاره د حرمینو شریفین د اطرافو نه پورته کیږي.
لومړي ځل لپاره د امت علما د افغانستان د قضیې دپاره په مکه مکرمه او په جده کې راجمع شوي دي. انشاءالله دا به مثبت تاثیرات لري.
د افغانستان د سولې او جګړې په تړاو د اسلامي هیوادونو د همکاریو د کانفرانس له لوري د دنیا علماو دا رابلل شوې غونډه ښایي لومړی ځل وي چې د یو غړي هیواد پر مسائلو له سیاسي بعد نه بلکې له مذهبي بعد بحث کیږي. دغه کانفرنس دوه ورځې نه دی او سبا به ورسته اعلامیه خبره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د یو لوړ پوړي هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په اړه غونډه کې د ګډون لپاره د سې شنبه په ورځ د چنګاښ په 19 بلجیم ته تللی دی. ټاکل شوی چې د ناټو اړې غونډه د رواني جولای د میاشتې په 11 او 12 د بلجیم په بروکسل کې جوړ شي. په دې اړه مو په بروکسل کې د پژواک د خبري آژانس د خبريال جاوید حمیم کاکر سره خبرې کوو. کاکر صاحب سلام.
وعلیکم السلام. تاسو استاذ ټول اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې
کوم. خور مودان کاکر صاحب، که لمړی راتو وایاست چې په دې غونډه کې د ګډون د پاره تر اوسه د کوم هیوادونو مشران اله تر رسیدلی دي؟
مننه. ټاکل شوی ده چې په دې غونډه کې د ناټو د 9 غړو هیوادونو تر څنګ د دوی د متحدین چې ټول 3 هیوادونه کېږي، د دوی ولسمشران او د لومړي وزیران او لوړ پوړي چارواکي راشي او د غونډه کې ګډونو کې. نن خو د افغانستان ولسمشر رسیدلې ده او اصلي هیئتونه به همدغه نن د ورځې په اوږدو کې تر ماښامه پورې راورسیږي.
بله، یو بل پوښتنه دا ده چې د دې غونډې د اجنډا مهم ټکي کاکر صاحب تر اوسه تاسو ته رسیدلی دي او هغه به څه؟
بله، لږه شیبه مخکې د ناټو سیکرتر جنرال د دې دوه ورځنۍ غونډې د جزئیاتو په اړه یو پریس کانفرنس ورکړ چې دویم ورځ به د افغانستان په اړه ځانګړي ناشته کیږي. په لومړۍ ورځ ناټو سازمان به د خپل دفاعي بودیجې باندې او د دفاعي وړتیا او په لوړولو باندې او په عراق کې د یو روزنې د ماموریت پیلولو او د نورو موضوعاتو باندې بحثونه کوي، او دویم ورځ بیا د افغانستان لپاره 2 ځانګړي ناشته ده.
بله، نو د دې غونډې څخه افغانستان څه هیله لري چې ورڅخه ترلاسه کړي؟
بله، په خپل دا په نړۍ په کچه تر ټولو لوی غونډه ده. د افغانستان په ایجنډا کې شامل دل په خپل د افغانستان لپاره لوی ارزښت لري. ناټو په دې غونډه کې تر 2000 کال نو وروسته د افغانستان د ملي ځواکونو د مالی بلاتړ پر دوامدار ساتلو پریکړه کوي. دغه راز ناټو به د افغانستان له سولې له پروسې څخه خپل کلک ملاتړ اعلانې. د ناټو سرمنشي دغه راز وویل چې دوی په افغانستان کې د خپل اوسنۍ ماموریت چې د افغان ځواکونو روزنه او ورسره همکاري د دې ته هم ادامه ورکوي، او وروسته نیټه اعلان د ټاکلې چې دا ماموریت به تر کومه پورې دوام کوي.
ډیر مننه جاوید حمیم کاکر صاحب، د پژواک د خبري آژانس خبريال. په نور خبرونه کې به بیا هم ستاسو څخه معلومات واخرو. کور مو ودان.
هیله کوم. مننه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او به طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. د ناټو مشران د متحدینو ترمنځ د نظر د بیلوالي په اوج کې یو غونډه رابللې ده. په غونډه کې تر ګډون مخکې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ د ناټو پر سازمان نیوکه کړې او ویلي دي چې غړي هیوادونه د دفاعي بودیجې لپاره لازمي پیسې نه ورکوي. د ناټو منشي وایي چې پر اختلافي موضوع ګانو باندې به له امریکا یې چارواکو سره خبرې وکړي. د ناټو غونډې په اړه به نور معلومات د برېښنا عمر خیل څخه واخلو.
د اروپایي شورا مشر ډونالد تاسک نن سه‌شنبه د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ترامپ څخه درخواست وکړ چې د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د ملاقات پر مهال په یاد ولري چې څوک متحدین دي. ښاغلی تاسک همدارنګه په اروپایي اتحادیه او ناتو باندې د ولسمشر ترامپ د نیوکو ځواب ورکړ.
Dear President Trump.
خاغلی ولسمشر، امریکا تر اروپا خملګری نه لري. لومړی خپل متحدین وستایا ځکه چې نور ملګری نه لري. دویم، اروپا په خپل دفاع باندې ډېری پیسې ولګوه ځکه چې هر څوک هغه متحد درناوی کوي چې ښه چمتو او سمبال وي. پیسې مهم دي، خو رښتینه یووالی خورا ډېر مهم دی.
ولسمشر ترامپ پرون سهار په یو ټویټ کې د ناټو د پوځي مصارفو په اړه یو ځل بیا شکایت وکړ. ولسمشر ترامپ یو ټویټ کې لیکلی چې ناټو او اروپا د امریکا څخه ډېر استفادې کړې دي، خو بل اخر به امریکا دا سوداګریزه جګړه وګټي.
And then
وګوی له روسي سره د غازو او تیلو معاملہ کوي او میلیارډونه ډالر روسي ته ورکوي. بیا غواړي چې د روسي په وړاندې خوندې شي. بیا ځي روسي ته میلیارډونه ډالر ورکوي او مونږه د پیسو سرچینه یو چې باید د ټولو شایانو ته پیسې ورکړو.
د ناتو غړي هیوادونه ژمن دي چې تر 2023 میلادي کال پورې خپل 2% ناخالص کورنی لګښتونه ناتو ته ورکړي، خو یوازې څو د ګوتو په شمار هیوادونه دغه کار تر سره کوي او یا ورنږدې دي. ټاکل شوی چې اروپا ته په سفر ولسمشر ټرمپ د جولای په 14 نیټه د فنلند په هلسنکی کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. ولسمشر پوتین د هلسنکی له غونډې تمه لري چې په اروپا کې د امریکا پوځي تمرینات او د امریکایي ځواکونو ملاتړ پای ته ورسیږي. دا غونډه به پوتین ته فرصت ورکړي چې ترامپ اړ کړي چې په روسیې باندې په 2014 کال کې د کریمیې د قبضه کولو له امله وضع شوي اقتصادي بندیزونه لري کړي.
په عمومي ډول د څو کلونو لپاره د پوتین هدف هغه دی چې د شوروي اتحاد پر مهال و چې په غرب کې اختلافات پیدا کړي. هغه غواړي چې د اروپا او امریکا ترمنځ اړیکې او ناتو کمزوري کړي. هغه غواړي چې اروپایي اتحاد کمزوري کړي. نو هر څومره استفاده چې له ترامپ نه کولای شي کوي، او هر عادي خبره چې ترامپ کوي هغه د روسیې بریا ده.
امریکایي چارواکي وایي د امریکا او روسیې ولسمشران به د امریکا په انتخاباتو کې د روسیې په مداخله په اوکراین کې د روسیې په فعالیتونو او په سوریه کې د هغه هیواد په ښکیلتیا خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 100.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
درنو اوریدونکو، د افغانستان جمهوري ریاست ارګ ته د افغان فلم د آرشیف د انتقالولو د پریکړې ملاتړ کړی دی. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری د کابل څخه رپورټ را لېږلی.
د لوګر دی ولایتي چارواکو په وینا د نجونو او هلکانو دغه ښوونځی د مرکز پولي عالم اړوند
د افغانستان جمهوري ریاست د یو شمېر افغان فرهنګي شخصیتونو هغه اندېښنې بې ځایه ګڼي چې د افغان فلم له اصلي ودانۍ څخه ارګ ته د افغان فلم د آرشیف د لیک د پریکړې وروسته د یو لیک په ترڅ کې څرګندې کړي دي. د افغانستان د جمهوري ریاست د وین مرسیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل چې ارګ ته د افغان فلم د آرشیف د لیک پریکړه د دغه آرشیف د خوندیتوب سربېره په غیر قانوني ډول د آرشیف د موادو د خصولو د مخنیوي لپاره هم شوې ده.
اول هدف اساسي از انتقال آرشیف به ارګ
لومړی ارګ ته د افغان فلم د آرشیف د لیګ اساسي هدف د هیواد د دغه سترې فرهنګي او تاریخي زیرمې مسؤلیت دی، او دا په ارګ کې د تل لپاره نه ساتل کیږي. هر کله چې افغان فلم په دې وټوانیږي چې یو مسؤل او مناسب ځای چې پکې دا مواد په خ او معیاري ډول وساتل شي، دا بیرته خپل ځای ته لیږدول کیږي.
به موجایش برمیګرده.
همداشان خاغلی مرتضوی هغه اندېښنې هم ناسمي وبل چې ګوندې ارته د افغان فلم آرشیف په لیک سره به دغه آرشیف ته د خلکو په ځانګړي ډول د خبریالانو لاسرسی محدود شي. هغه ویل چې یو کړنلاره به ترتیب شي چې لمخې به هر اداره او په ځانګړي ډول خبریالان د آرشیف د موادو څخه کار واخلي، او هغوی ته به په قانوني ډول د استفادې امکانات برابر شي. د تیرې اونۍ په سر کې شاوخوا 130 افغان فرهنګي او د سینما په صنعت کې شاملو شخصیتونو په یو ګډ لیک کې ارګ ته د افغان فلم آرشیف د لیک او په کابل کې د برتانیا پر سفارت باندې د افغان فلم پورې د مربوطې کې د خسولو د پریکړې سره مخالفت وخوت، او د جمهور رئیس محمد اشرف غنی څخه وغوښتل چې په خپله پریکړې دي سره غور وکړي. په دغه سر خلاصي لیک کې دغه شخصیتونو ارته د آرشیف لیک د افغانستان د سل کلن فرهنګي میراث سانسورول او یا هم لمنځه وړل ګڼلې دي. په دغه لیک کې د رهنوز زریاب، عتیق رحیمی، وسیمه بادغیسی، رویا سعدات، صدیق برمک، داوود هلمندی، ممنون مقصودی او نور شخصیتونو لاسلیکونه شامل دي. دغه شخصیتونو د نړیوال ټولنې فرهنګي ادارو څخه هم غوښتي چې د افغان حکومت دغه کار مخه دی ونیسي. ممنون مقصودی چې په دې لیک کې نوشته، امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې قسم نومې په لیک کې راغلی، خو دې دغه لیک د بڼې سره ډېر موافق نه دی.
په دې باندې خپه یم چې ولې د افغان فلم تشکیل د امارات مخصوصا د آرشیف او هغو کارکنانو چې کلونه کلونه کار کړی دی او یو نحوی دغه تاریخي او هنري مواد ساتلي دي د ده ظاهرا ړنګېدو په مورد کې زه خپه یم. ولې ادعا دا ده چې موږ غواړو لا هم تحفظ دپاره لا هم د دې ساتلو دپاره او همچنان هغه تاریخي اخلاقي او ټولنیز مسائل چې په دې فلمونو کې پراته دي د دې تحفظ دپاره هر یو کوشش کړی چې دا وساتي. کچیرې دا کاری خو ډېره ښه ده، خو خبره دا ده چې ځینې دوستان زمونږ چې خدای شته په خو ادبیات د دې موضوع ننګه نه ده کړې، الفاظ او د کلماتو پیل ډېر ښه نه وو او ټول احساس کوم چې تور هغه څو چې ډېر واقعي ګرایانه نه وو او دغه عمل ته یې د یو چور حیثیت ورکړی.
ښاغلی مقصودی وایي چې فرض یې کړي د افغان فلم مواد د نړیوالو معیارونو پر اساس وساتل شي او د موادو څخه یې د کار اخیستنې په برخه کې ستونزه او محدودیت نه وي، دې د ارشیف د لیک مخالفت نه کوي. افغان حکومت تر اوسه په رسمي ډول دا نه ده منلی چې ګوندې د افغان فلم ځمکه او جایداد په کابل کې د برطانیه په سفارت باندې پلوري.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د لوګر په ولایت کې نه پیژندو وسلوالو د نجونو او هلکانو یو شونځی ته اور اچولی او ټول لوازم یې په بشپړه توګه سوځولې دي. چارواکي د طالبانو کار بولي خو تر اوسه یې مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په دې باره کې رپورټ لري.
د لوګر د ولایتي چارواکو په وینا د نجونو او هلکانو دغه ښوونځی د مرکز پل علم اړوند د شولک په سیمه کې تیره شپه نه پیژندو وسلوالو سوځولی. د حکومتي چارواکو په وینا ګمان کیږي چې دا کار د تیرې ورځې د هغو نظامي عملیاتو په غبرګون کې شوی چې همدغه ښوونځي ته نږدې د ببوس په سیمه کې د طالبانو پر پټنځای شوی و. په دغو عملیاتو کې چې هوایي بریدونه هم ورسره مله و، د څلورو ملکیانو تر څنګ د څوارلسو وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی و، خو طالبانو ویلي چې ټول وژل شوي ملکي وګړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شپور عرب آشنا راډیو ته وویل چې په دغه ښوونځي کې 420 نجونو او هلکانو زده کړې کولې. شاپور عرب زیاته کړه چې د ښوونځي ټول ملحقات له منځه تللې دي.
په دغه پیښه کې د یاد ښوونځي 8 درسي ټولګي، دوی داری خونی، یو تحویل خانه، شته اسناد، دروازې، کړکۍ، سلګونه میزونه، څوکۍ، درسي کتابونه، حاضرګانې او یو شمیر لابراتوري وسایل سوځېدلي دي.
تر اوسه د دې پیښې پړه چا پر غاړه نه ده منلې او نه هم وسلوالو طالبانو څه ویلي. خو د لوګر اوسیدونکی حکمت الله واقعیت په جنگ کې لخکېلو غاړو غوښتنه لري چې د تعلیمي مرکزونو ساتنې ته توجه وکړي.
زما په نظر باندې د ښوونځیو امنیت ساتل د ولس، د طالب، د دولت او د ټولو ګډ مسؤلیت دی، ځکه مکاتب چې دي بې طرفه ځایونه دي. دلته د طالبان اولادونه، د دولت کسانو، د قومي مشرانو، د عامو خلکو اولادونه زده کړې کوي، نوي نسلونه روزل کېږي دلته او بیا راتلونکي ته وړاندې کېږي. نو که چیرې طالبان او دولت یو له بل نه غواړي چې غچ واخلي، زما په نظر دا ښه لاره نه ده چې له ښوونځیو سره جګړه وکړي. ښوونځي باید په ګډه سره وساتل شي او امنیت خوندي.
په ورته وخت کې د معارف د مسؤلینو په وینا شاوخوا یوه اونۍ کېږي چې د لوګر په محمد هغې ولسوالۍ کې 9 ښوونځي وسلوالو طالبانو تړلې او د پرانیستلو لپاره یې د نظامي عملیاتو د بندېدو شرط وړاندې کړی. که څه هم د ولسي مشرانو په منځګړیتوب یې د پرانیستلو هلې ځلې دوام لري، خو ظاهرا د کوم پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. په ټولیز ډول د لوګر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د معارف وضعیت اندېښمن کړی دی.
په دې وروستیو کې په معارف کې چې کومې ستونزې راولاړ شوي دي، له مسؤولینو څخه، قومي سپینګیرو څخه، مشرانو څخه، علماو څخه مو دا خواهش ده چې دا ستونزې زر تر زره حل کړي. په دې وروستیو کې څه مکتبونه هم تړل شوي دي او څه سوځول کېږي. د معارف ریاست د معارف د لوګر له جدي ګواښ سره مخ ده، نو له مسؤولینو سره دغه تمه ده، دغه هیله ده چې دا ستونزه زر تر زره حل کړي.
د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بیا عدالت کړی چې ګنې په محمدغه ولسوالۍ کې ښوونځي تړلې. هغه ویلي چې د دې ولسوالۍ په دې نو سیمه کې لږه ستونزه راپیدا شوې وه، خو په هماغه ورځ حل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د سو خبرونو سرخط لرو. د امریکا د بارني چارو د وزارت مرستیال الکس ویلز په کابل کې د حزب اسلامي د ګوند د مشر ګلبدین حکمتیار سره کتلی دي. د حزب اسلامي اعلامیه وایي چې الکس ویلز او ګلبدین حکمتیار په افغانستان کې د سولې او نورو اړوندو مسایلو په هکله خبرې کړې دي. نن په جده کې د 30 اسلامي هیوادونو د سلو نه زیاتو دینی عالمانو غونډه پیل شوې ده او سبا د افغانستان د سولې په هکله په مکه مکرمه کې غونډه کوي. د جلال آباد په شپږمه ناحیه کې د امنیتي قواو په پوستې باندې په مرګي برید کې لس کس وژل شوی دی. جمهور رئیس اشرف غنی دی یو لوړ رتبه هیئت په مشرۍ د ناټو د سازمان د غړو هیوادونو په عالي غونډه کې د ګډون لپاره نن بلجیم ته ولاړ، او د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د ناټو په غړو هیوادونو باندې انتقاد کړی دی چې د دې سازمان سره په کافي اندازه مرسته نه کوي.
د امریکا جغه شنار یو ډیر درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېدل. تر بل خبرونه تاسو ټول په خدای سپارو، خو د امریکا جغه شنار یو خبرونه دوام لري.